مشال لړو دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیمی بجې دي. تاسو ټولو ته د نوروز یا د نوي کال مبارکي وایم. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل در سره يم. په خبرونه کې د اسامه بن لادن په پاکستان کې د پټنځای معلوماتو په اړه د بهرنیو چارو وزارت سرګندونی او په دې اړه شننی. په کوټه کې د تختول شوي سیاستوال خوشی کولو لپاره غونډه. په افغانستان کې د نامنۍ پیښو پر انتخاباتي کمپین اغیز. د اوکراین بحران او د ملایشیا ورکې الوتکې په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خپرو. خو تر څه مخکې به خبرونه درته وړاندې کړم. پاکستان هغه رپورټ رد کړی دی چې پکې ویل شوی آی اس آی د القاعده وژل شوی مشر اسامه بن لادن له پټنځایه خبره وه. د بلوچستان حکومت د پاکستان له حکومته غوښتي دي چې تښتول شوی سیاستوال ارباب ظاهر کاسی دی له طالبانو سره د بندیانو په تبادله کې خوشی کړي. او د ملګرو ملتونو مشر نن اوکراین ته ځي چې د کرایمیا پر سر پیدا شوی کړکیچ کم کړي. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي هغه رپورټ بے بنسټ دی چې ګواکې د هیواد استخباراتي اداره آی ایس آی د اسامه بن لادن په پاکستان کې له موجودیت خبره وه. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسلیم اسلم د اونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه.
مونږ دغه رپورټونه د وړاندې نه مسترد کړي دي چې دا بې بنیاده او بې ځایه دي. دې کې هیڅ نوی نشته او دا هر څه وړاندې هم غلط ثابت شوي دي. دغه لړکې د هوایي ځواکونو پخوانی مشر هم رپورټونه غلط ګرځولي دي. بل دا چې دغه مضمون کې پخپله هم ډېر کمې دي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی رپورټ وایي د پاکستان آی ایس آی هغه وخت مشر جنرال شجاع پاشا د القاعده وژل شوی مشر اسامه بن لادن له پټنځایه خبر وو. امریکایي ځانګړو ځواکونو د 2011 زیږیز کال د مې پر دویمه اسامه بن لادن په پاکستان کې وواژه. د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې لکوټې تختول شوی سیاستوال ارباب ظاهر کاسی دی له طالبانو سره د بندیانو په تبادله کې خوشی کړي. دا غوښتنه د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو د عوامي نېشنل ګوند تر مشرۍ لاندې په ټول ګوندیزه غونډه کې وکړه. تر غونډې وروسته د بلوچستان سینیئر وزیر ثناء الله ظهري خبریالانو ته وویل له وفاقي حکومت غواړي چې د ارباب ظاهر کاسی نوم هم د بندیانو تبادلې په لیست کې واچوي.
ابھی جو ان کے بات چیت
دا اوس چې د پاکستانی ریاست او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي او په هغه کې بیا له دواړو خواو د قیدیانو تبادله کیږي. په دې کې د ارباب کاسی نوم اچول نه دی. نو د همدې لپاره موږ له مرکزی حکومت سره رابطه کوو چې د ارباب کاسی نوم دی هم په دې لیست کې واچول شي.
ارباب کاسی تیر کال کوټه تختول شو چې د تختونې پړای لا چانه د منلې. افغان پولیس وایي امنیتي سرتیرو هغه څلور طالب وسلوال وژلي دي چې بیګا د شپې په کابل کې پر یوه هوټل حمله کړې وه. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی وایي پر سرینا هوټل په بیګانی برید کې درې کسان ژوبل شوي دي چې دوی روغتون ته رسول دي. په دوی کې دوه د هوټل ساتونکي او یو د هوټل خارجي کارکونکي دي. د هوټل میلمنو د ژوبلېدو هیڅ خبر نشته. د وسلوالو طالبانو یو ویاند زبیح الله مجاهد د حمله پړه منلې ده. تر دې مخکې پرون سهار په جلال آباد کې وسلوالو په برید کې اتلس کسان وژل شول چې پکې لس پولیسان یو ملکی وګړی او وو بریدګر شامل دي. نن د افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیایي هیوادونو خلک نوروز لمانځي. د پاکستان په پښتون میشته برخو کې د اهل تشیع اکثریتي سیمې هم نوروز لمانځي. په افغانستان او ایران کې نوروز د نوي هجري شمسي کال پیلامه هم ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ایرانیانو ته ویلي دي چې که تهران غرب ته باور ورکولو لپاره تصدیقونکي ګامونه واخلي چې اټومي پروګرام یې یوازې د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی، نو موقع شته چې له ایران سره اټومي تړون رامنځته شي. د نوروز په مناسبت نن په افغانستان، ایران، تاجکستان او د منځنۍ آسیا په ځینو نورو هیوادونو کې رخصتي یا چوټي ده. تاسو لمشال راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون به نن اوکراین ته ځي چې د کرایمیا پر سر پیدا شوی بحران کم کړي. بان کی مون به د اوکراین له لنډمهالي ولسمشر الکساندر تورشینوف او له وزیر اعظم ارسینی یاتسینیوک سره ګوري. د ملګرو ملتونو مشر پرون په مسکو کې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. هلته بان کی مون وویل دی د اوکراین بحران زخت اندېښمن کړی دی. ملګري ملتونه وایي بان کی مون هیله مند دی چې روسي او اوکراینی لوري وهڅوي چې د مسالې سیاسي حل باوري کولو لپاره له یو بل سره مستقیمی خبري وکړي. ملګری ملتونه دا هم وایي چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو څار څلور درش کسیز ماموریت به هم نن په شرقي اوکراین کې د سرغړاونو معاینه لپاره ځای پر ځای کړي. اروپای ټولنه وایي له روسیې سره د کرایمیا تر الحاق وروسته به پر 1200 روسي او اوکراینی وګړو سفري بندیزونه ولګوي او شتمنۍ به یې کنګل کړي. د بندیزونو ښکار شویو کسانو نمونه به نن وروسته په ډاګه کیږي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د دې ګامونو اعلان نن سهار وختي په برسلس کې د اوکراین بحران په اړه د اروپای ټولنې هیوادونو او حکومتي مشرانو په غونډه کې وکړه. د اروپای ټولنې مشر هرمن فان رامپوی وویل د روسیه پر ضد دا بندیزونه د ځوابي کاروایی په معنا نه دي، بلکې مخه یې په اوکراین کې د روسیې اقداماتو مخه نیول دي. ټاکل شوی چې نن د روسیې وفاقي شورا یا د مشرانو جرګه به د روسیې د برخې په توګه د کرایمیا الحاق تړون په رسمي توګه منظور کړي. د مشرانو جرګې یا روسیې سینټ غونډه د دوما یا ولسی جرګې تر غونډې وروسته کیږي. دوما تیره ورځ په غوڅ اکثریت د الحاق تړون منظور کړ. د اوکراین پارلمان پرون په یو پریکړلیک یا قرارداد کې وویل کیف به هیڅکله له روسیې سره د کرایمیا الحاق ونه مني. قرارداد وایي که مبارزه هر څومره اوږده او دردونکې هم وي، خو اوکراین به هیڅکله د کرایمیا ازادۍ لپاره مبارزه ونه دروي. د قرغیزستان حکومت ویلي دوی د کرایمیا لانجمنه ټول پښتنه یا ریفرندم په رسمیت پیژني او د دې سیمې له روسیې سره یو ځای کېدل قانوني بولي. غرب دا الحاق ناقانونه بولي او دا تر سړې جګړې وروسته په اروپا کې د تر ټولو لوی امنیتي ګواښ په توګه غندي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
تاسو مشال اړو ته وګیا زموږک په منځنۍ سپاش پک 22 کیلو هرتز اوري. پاکستان هغه رپورٹ بے اساس بلل دی چې ګواکې آی ایس آی ته د اسامه بن لادن پټنځای معلومات ول.
He already rejected the report. The author herself talks about suppositions from sources with no direct knowledge.
پاکستان حکومت د اوبخی بلوچستان حکومت د پاکستان له حکومت د تختول شوی سیاستوال ارباب ظاهر قاسی خوشی کول غوښتنه کړې ده.
جو قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے اس میں ارباب صاحب کا نام جو ہے نہیں ڈالا گیا ہے.
پاوری چې د ډرون بریدونو تر بندیدو وروسته له پاکستان او طالبانو سره په خبرو کې خند د څه دی؟
یو خند دی یا دولو چې د امریکای د لاس دی یا د خطونو د لاس دی چې کوم پاکستان کې روغه جوړ نه غواړي، هغه بانا یا هغه خند په هر حال اوس نشته.
په اوکراین کې د بحران په اړه ځانګړي مرکه لرو.
امریکا او اروپا او نیټو فورسونه چې کوم دي دغه غواړي چې د یوکرین دوی طرف ته لاړ. روس چې دا نه غواړي چې د نیټو فورسونه چې کوم دي هغه د روس و بارډر ته ودراشي.
دا نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوریدل شي له مشال رادیو سره. اوس پاکستان په امریکایي ورځپاڼه کې خبر شوی هغه رپورت به بنسټه بلل دی چې ګواکې د دې هیواد استخباراتي اداره آی ایس آی د القاعده وژل شوی مشر اسامه بن لادن په اړه معلومات درلودل. دا خبره 13 ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم د اونیزي خبری غونډې پر وخت وکړه. دی وویل دا خبره هم ناسمه ده چې امریکا له افغانستانه د سرتیرو ترېستلو وروسته خپل پوځي سامان پاکستان ته ورکول غواړي. دی په دې لړ کې د افغانستان مشرانو جرګې پر بیان هم خواشینی وښوده. تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم په سختۍ سره د هغه بیانونو تردید وکړو چې ګنې د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر ته د اسامه بن لادن د استوګنې پته وا او یا هم اداره کې د د پاره څخه خاص ډیسک جوړ کړی شوی وو. د دې په خبره د پاکستانی پوز ویان هم د خبرونو بی بنیاده ګرځولې دي. ویاندې زیاته کړه
موږ دغه رپورټونه د وړاندې نه مسترد کړي دي چې دا بی بنیاده او بی ځای دي. دی کی هیڅ نوی نشتا او دا هر څه وړاندې هم غلط ثابت شوی دی. دغه لړکی د هوایی ځواکونو پخوانی مشر هم راپورټونه غلط ګرځولی دي. بل دا چې دغه مضمون کې پخپل هم ډیر کمې دي. لیکوال د سرچینو په حواله لیکل کړی دي او ورسره هیڅ علم او پوهه نشتا.
The author herself talks about suppositions from sources with no direct knowledge.
د یوې بلې پوښتنې په جواب کې چې ګنی د افغانستان نه د خارجي قواو د وتو وروسته به امریکا دلته موجود خپل وسله پاکستان ته ورکوي او دغه لړکی د افغانستان سینټ لخوا را مخته شوی مزمتی بیان په اړه ویاندې وې چې تر دې دمه داسې هیڅ خبره نه ده شوې چې ګنی امریکا به خپل وسله پاکستان ته ورکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د بیان په حق لا تسنیم اسلم وې
وی ایکسپریس ډیپ ډیسمے اینڈ ڈسپوینټمنت اوور دی انفاونډډ الیګیشنز.
موږ ته په هغه بې بنیاد تورونو سخت افغان دي کوم چې د افغانستان مشرانو جرګې لخوا په پاکستان لګیدلې دي. ټول نړۍ ته پته ده چې پاکستان د ترهګرۍ د لاسه څومره ځپلې شوې دي او د سکیورټي اهلکارانو په ګډون سلویغ سره پاکستانیانو قرباني ورکړې ده. د افغانستان لخوا په داسې حال کې بې ځایه بیانونو سره د پاکستان هغه هلو ځلو ته زیان رسي چې د ښه تعلقاتو دپاره دوی ترسره کړي دي او دا وخت افغانستان سره د نوي تعلقاتو دور شروع کیږي. هیله ده چې د ګټورو شراکتدارو دپاره به د پاکستان سره په شریکه کار وکړی شي.
وی هوپ دټ اور افورټس فور کنستراکټیو انګیجمنت وډ بی ډیولی ریسپریکیټډ.
ګونتنامو به زندان کې د کېد پاکستانیانو په حق لا د یو تپوس په جواب کې تسنیم اسلم وې هلته د پاکستان پنځه کېدیان دي او د دوی پاکستان ته راوستو د پاره هلې ځلې روانې دي. دا زیاتوي
وی هاف ات دی مومنت 5 ډیټینیز ات ګونتنامو بے.
دا و ګونتنامو بے کې د پاکستان پنځه کېدیان دي. 2008 کال کې د پاکستان داخله وزارت دوه غړو د ګونتنامو بے دوره کړې و. امریکایي حکومت پاکستان ته ویلي وو کدوې ورته باقاعده درخواست وکړو نو کولای شي چې دا کسان پاکستان ته واپس کړي. 2011 کال کې واشنگتن کې د پاکستان مشن امریکایي سٹیټ ډپارټمنټ تخواست وکړو چې 15 پاکستانی قیدیانو ته د رسایي ورکړي.
5 پاکستانی سټیزن ډیټینډ.
د شام د مسلې او پاکستان ته د بحرین د باچا په ګډون عرب مشرانو دراتک په حق لا د اغلی وینا وا. پاکستان د اسلامي نړۍ لپاره یو مهم ملک دی او د کار د ملکونو ترمنځ جوړجاړي او سوله راوستل دي او پاکستان به کله هم د بل یو ملک په ضد استعمال نشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو واورید د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرګون. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو رپورت کې ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال احمد شجاع پاشا د القاعده وژل شوی مشر اسامه بن لادن په پټنځي خبر وو. د امریکا ځانګړو ځواکونو په 2011 زیږیز کال کې د مې پر 2مه اسامه بن لادن په یو بټاوات ښار کې وژلو. پاکستان له دې انکار کوي چې ګواکې د نوموړي په اړه معلومات ترلودل. تفصیل له عبدالحی کاکړه ورو.
د نیویارک ټایمز دا رپورت کارلوټا ګال لیکلی دی. نوموړي له 2001 څخه بیا تر 2014 کال پورې په افغانستان او پاکستان کې د نیویارک ټایمز خبري علاوه دا وایي چې په 2016 کال کې د پاکستان استخباراتي چارواکو په کوټه کې هغه وخت وزروله کله چې د افغان طالبانو په سیمه کې د شتون پاړه رپورت جوړولې. په دې رپورت کې دا د خپل شاوخوا 12 کلو کیسه کوي چې څنګه په پاکستان او افغانستان کې کار وکړي او په خپل دغه لیکنه کې لځینو پټو رازونو پرده پورته کوي. کالوټاګال دا ادعا کوي چې په ابټاباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د وژل کېدو وروسته یو پاکستانی چارواکي دې ته ویلي چې امریکا نیغ په نیغه دا معلومات درلودل چې د ISI د هغه وخت مشر جنرال شجاع پاشا ته د اسامه بن لادن د اوسېدو ځای معلوم وو. خو د دې په وینا له عملیاتو وروسته شجاع پاشا او ISI پر لپسې له دې خبرې انکار کولی چې ګواکې د اسامه بن لادن په ابټاباد کې د اوسېدو په اړه معلومات ورته وو. رپورت زیاتوي چې دا خبر هم په ډاګه سوي چې اسامه بن لادن د لشکر طیبه له مشر حافظ سعید او مولا عمر سره په مسلسله رابطه کې وو. د دې په وینا مولا عمر او حافظ سعید د ISI تر ټولو مهم او وفادار شدت پسند مشران دي چې دغه اداره د دوی دواړو حفاظت کوي. د خبريالې په خبره چې د دواړو له اسامه بن لادن سره رابطه کول شای له ISI پټنوي. کالوټاګال په خپل رپورت کې دا ادعا هم کوي چې اسامه بن لادن په 2009 کال کې د پاکستان قبایلی سیمه ته تللی وو او هلته له شدت پسند مشر قاری سیف الله سره لیدلی وو. د دې په خبره قاری سیف الله د ISI تر ټولو قیمتي اساسه ده. پرده دا تور لګیږي چې د بنظیر بټو په وژنه کې لاس لري. کله چې طالبانو په 2001 کال کې په افغانستان کې ماته وخړله نو قاری سیف الله مولا عمر له افغانستانه په موټرسایکل راوېستلې. دا شان په 1998 کې پر خوست د امریکایي حمله لږ لمخه قاری سیف الله اسامه بن لادن له غزا وستلی د کارلو ټاګال په وینا قاری سیف الله څو ځله پاکستانی چارواکو نیولې خورسته بیا آی اس آی په خاموشي سره خوشی کړی دی. د کارلو ټاګال د رپورت د داخلي سرچینو لخوا وی چې د بن لادن په معاملې کې آی اس آی یو ځانګړې څانګه جوړ کړې و. دغه څانګه د یو افسر په مشرۍ خپلواک کار کولې او هیڅ جګپوړو چارواکو ته جواب دی نه و.
عبدالله کاکړمو د رپورت مهمه برخه واره دي. پر پاکستان په دې ورستیو کې لسختري ز وسلوالو سره د همکارۍ او په عربي نړۍ کې په غیر مستقیم ډول د مداخله تورونه هم لګول شوې دي. د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د یو نیم ارب ډالر ورکړه. څلوېخت کال وروسته پاکستان ته د بحرین د یو پاچا سفر او د اسامه بن لادن په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تازه رپورت چې مهمه برخه یې تاسو د عبدالله کاکړ نواوري دي، هغه څه دي چې ځینې خلک یې شک کې اچولي دي. که څه هم پاکستان د هر څه بي بنسټه ګڼي، خو پښتنه دا ده چې ولې یوازې پر دغه هیواد د ډول تورونه پوري کیږي. احمد شاه اعظمي د دغه پښتنې ځواب راکوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال احمد شجاع پاشا د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن په پټنځای خبر وو. ورځپاڼه د داخلي سرچینو لخوا وایي چې د بن لادن په معامله کې ISI یو ځانګړې څانګه جوړه کړې وه. دغه څانګه د یو افسر په مشرۍ خپلواک کار کوي او هیڅ جګپوړو چارواکو ته جواب دی نه و. د دې سربېره په دا ورستوي کې داسې راپورونه خپاره شول چې سعودي عرب پاکستان ته یو نیم ارب ډالر ورکړي تر څو په غیر مستقیم ډول په شام کې د واکمن رژیم پر راپرځولو کې مرسته وکړي. تر هغه څو ورځې وروسته د تیر نهې په ورځ د خلیجي هیواد بحرین بادشاه شیخ حماد بن عیسال خلیفه د پاکستان په درې ورځني سفر ورغلي. ځینې شنونکي څلوېښت کال وروسته پاکستان ته د بحرین د یو بادشاه لخوا سفر بې مقصده نه ګڼي. د دوی په فکر له پاکستانه غوښتنه شوې چې په بحرین کې له سنی حکومت سره په داسې حال کې مرسته وسي چې هلته ځینې شیعګان د حکومت په ضد راپورته شوي چې په تورن ډول د ایران مرسته ورسره ده. که څه هم پاکستان دا ټولې خبرې بې بنسټ او پر مفرزو ولاړې ګرځولې دي، خو د سعودي لخوا یې د یو نیم ارب ډالر مرسته ترلاسه کول منلې چې د حکومت په وینا یې دا پاکستان ته د تحفې په توګه ورکړل شوي دي. دا چې پر پاکستان ولی په بیا بیا دا تورونه لګول کیږي چې دوی له اسلامي سختري زو سوالو ډلو سره همکاري کوي او په سیمه کې د وسوال یا غیتو په ضد عملیات نه کوي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې په خوانی مشر او د سیاسي چارو کارپو پروفیسور ډاکټر اجاز خټک وای د پاکستان ځینې سیمې د وسوال مرکزونه جوړ شوی دي، نو د نړۍ پام دې خاطر اوړي.
او فاټا کې او پاکستان کې مختلف ملکونو خلک چې کم تر غړو چې مخکې افغانستان کې طالبان وخت راول شي، افغانستان کې چې طالبان حکومت لاړو نو دا خلک زیادتر پاکستان ته راغلل. او پاکستان حکومت یا په خوښه یا قابلیت نه وو خو هغه خلکو خلاف یې صحیح ایکشن درسته نه دی شوی. نو هغې وایي سره مختلف د وو سره چې تعین کېږي هم پاکستان خو بوټی نیوی کی چې پاکستان د یو دا مسله شته دی د دې وخت کې خلک دین خلاف ایکشن نه دی ایستی شوی مختلف وجه سره.
پر پاکستان دا تورن هم لګیدلی چې د نور هیوادونو په کورنی سیاست کې مداخله کوي. د پاکستان لخوا د مداخله بحثونه نه یوازې د افغانستان په اړه کیږي، بلکې په دا ورستوي کې د شام او بحرین په اړه هم خبرې تودې شوي دي. ډاکټر اجاز خټک وایي چې په پاکستان کې زیاتره خلک نه غواړي چې په موقتی ډول د اقتصادي ګټو ترلاسه کولو په بدل کې د نور هیوادونو په کورنی چارو کې مداخله وسي.
نور پردی جگړې موږ خو مرګره ملک کې قبول وی هم د دې ور سره کول شي صدق دا غوړي کې خو یو خاص مزیات پای کې شریکې دل ځان دا هغه ملک تر خو کېږي چې کېږي خپل پاکستان نه بارا ډېر نقصان دی. دا پاکستان ته ټیک دا اقتصادي ضرورت هم ډېر زیات دی، اکونومي ډېر خراب ده. خدا دا چې هغه اکونومي کېدل په کم قیمت دا چې قیمت دا چې سیاسي قیمت ورکړو چې هغه سبا ته پاکستان نه نور نقصان شي.
پاکستان په دا ورستوي کې د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او حکومت غواړي چې د اقتصاد پر مخ بیولو لپاره د بیلابیلو حکومتونو سره اقتصادي اړیکې پر مخ بوزي. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسور حسن عسکری وایي چې پاکستان ته پکار ده چې له عرب هیوادونو سره د اړخیز اړیکې پر مخ بوزي او د دوی په سیاستونو کې ځان شکیل نکړي.
اگر تو پاکستان اس ریلیشن کو صرف بائی لیٹرل کانٹیکسٹ میں رکھتا ہے بحرین سے پاکستان کے تعلقات
کچری پاکستان خپل اړیکی یوازې دو اړخیزه ساتل غواړي لکه له بحرین سره اقتصادي اړیکو ته په تو سره کده پاکستان دلچسپي وي چې هلته به د پاکستانیانو لپاره د روزګار موقع ترلاسه کړي نو سمه خبره ده او کوم دا ډول له سعودي عرب سره وي نو ستونزه نشته خو کده دغه دو اړخیزه اړیکو په درشل کې پاکستان د منځنی ختیځ او عرب هیوادونو په جګړو کې ځان ورټل وهي نو دا به د پاکستان لپاره شانوي هم دا ډول د ایران او سعودي عرب ترمنس په شخړه کې پاکستان ته د یو هیواد پلوي کول په کار نه ده نو زه به وایم چې د منځنی ختیځ په جګړو کې په ځان شکلولو سره د پاکستان خپل تاوان کېږي او دا پالیسي به د پاکستان لپاره ګټوره نه وي
پر پاکستان تر دې وړاندې هم له سخدري زو سوالو سره د همکاري او پر شامي اغیانو د وسلو پلورلو تورونه لګول سوي دي خو پاکستان تل دا هر څه بے بنسټ او غیر منطقي بللی دي
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
روخانه مستقبل خبرونه به درته پراتلونکو غړی کې خبرو اوس یو بل رپورت ته ورزو د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې لکوټي تختول شوی سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی دی له طالبانو سره د بدیانو په تبادله کې خوشی کړي صوبایي حکومت وایي د پاکستان حکومت په هغه لیست کې د عوامي نشل ګوند د سیاستوال نوم نه دی لیکلی چې د طالب بندیانو په بدل کې به خوشی کیږي ظاهر کاسی تیر کال وسلوالو لکوټي تختول او د تختونې پړه لا هیڅ نه ده منلې تفصیل لکوټي خدای نور ناصر را
په کوټه کې د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو په یو ټول ګوندیزه غونډه کې د پاکستان مرکزی حکومت ته خواست کړی چې د عوامي نشنل ګوند د تښتول سوي سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی نوم دی د هغو تښتول سویو کسانو په لیست کې ولیکل سي چې طالبانو تښتولي او اوس یې دوی د پاکستان په بندیخانو کې د بندي طالب مشرانو په بدل کې راخوشي کول غواړي که څه هم د بلوچستان شاوخوا ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو د روان کال په جنوري میاشت کې د پاکستان له وزیر اعظم او صدر سره جلا جلا ملاقاتونه کړي او له کوټې د تښتول سوي سیاستوال ارباب کاسی د ژر تر ژره او روغ رمټ را خوشی کېدو خواست یې ورڅخه کړی وو خو له هغه باوجود هم صوبایي حکومت وایي د ارباب عبدالظاهر کاسی نوم په دې لیست کې د مرکزی حکومت لخوا لیکل سوی نه دی د عوامي نشتل ګوند تر سیرو لاندې د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د ارباب عبدالظاهر کاسی په کور کې تر ټول ګوندیزې غونډې وروسته د بلوچستان مشر وزیر نواب ثناءالله زهري په خبري غونډه کې وویل ارباب ظاهر کاسی چې دا وخت وسلوالو چیرې یشي هم هلته د بلوچستان د حکومت واک نه دی
که
څه هم موږ په حکومت کې یو لاکن مسله دا ده چې ځینې داسې سیمې شته چیرې چې ارباب عبدالظاهر کاسی وړي چې هلته زموږ د صوبایي حکومت واک نشته نواب ثناءالله زهري وایي ارباب کاسی تښتونکو له بلوچستان ایالت څخه لرې وړی چې هلته د دوی واک نشته خو د خبریالانو د دې پوښتنې ځواب یې ورنه کړ چې څه ډول وسلوالو ارباب کاسی د دوی د امنیتي سرتیرو تر پوستو تیر کړ او دومره لرې یې یووړ زهري په دې خبري غونډه کې زیاته کړه دوی به د پاکستان له مرکزی حکومت سره تماس نیسي چې د ارباب کاسی نوم هم په هغه لیست کې واچوي چې له طالبانو سره به پرې د بندیانو تبادله
کیږي
دا اوس چې د پاکستانی ریاست او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي او په هغه کې بیا له دواړو خواوو د قیدیانو تبادلې کیږي په دې کې یې د ارباب کاسی نوم اچولی نه دی نو د همدې لپاره موږ له مرکزی حکومت سره رابطه کوو چې د ارباب کاسی نوم دې هم په دې لیست کې واچول سي له دې سره چې د بلوچستان مشر وزیر نواب ثناءالله زهري په دې خبري غونډه کې دې ته اشاره وکړه چې ارباب عبدالظاهر کاسی وسلوالو طالبانو تښتوري خو په دې غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند په نمایندګۍ بیا بسم الله خان کاکړ وویل دوی په طالبانو دا تور نه لګوي چې ګواکې ارباب کاسی دوی تښتوري بلکې دغه خبره له طالبانو مرسته غواړي
طالبان کې پاس نه طالبان کې
موږ دا نه وایو چې ارباب عبدالظاهر کاسی اوس مهال له طالبانو سره دی بلکې موږ دا وایو چې طالبان دې په هغه سیمه کې له موږ سره مدد وکړي تر څو ارباب ظاهر د تښتونکو له منګولو راخوشې کړو. د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال او د کاسې ټبر مشر ارباب عبدالظاهر کاسای د 2013 عیسوي کال د اکتوبر د میاشتې په 23 نیټه نامعلوم وسلوالو په سپینه ورځ د کوټې له ښاره وتښتاوه چې تر اوسه یې کومه ډلې د تښتولو مسؤلیت قبول کړی نه دی، خو ځینې سرچینې وایي د یو شمېر نورو تښتول شویو کسانو په څیر ارباب کاسای هم د طالبانو لخوا د پیسو لپاره تښتول شوی چې اوس یې له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو، نن پرون مازیګر په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر قومندان جنرال جوزف ډنفرد په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلې. تفصیل راته له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي. ریاض، که راته ووایه چې په څه باندې خبرې کړې دي؟
جی پامیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، د پاکستانی پوځ چې کومه مطبوعات څنګه د آی ایس پی آر د هغې د طرفه دغه خبر پاڼه جاری شوې ده چې دغه ملاقات د راحیل شریف او د جنرال ډنفورد ترمنځ شوی دی په پوځي سر دفتر کې. دغه دوران د کم چې د دواړو طرفونه د افغانستان کې چې کوم امنیتي قوا دي او پاکستانی ځواکونه چې کوم دي، د هغې په مرستو باندې خبرې اترې وشو، خصوصا د پاکستان او افغانستان د پولې په صورت حال باندې او بیا هغه کې د یو ښه انتظام او د خرابېتو لړکې خبرو شو. د نورو مضبوطولو باندې هم غور وشو. نو خبر پاڼې در دغه پورې لیکلي دي چې مطلب دې نه علاوه بیا نورې کمې خبرې شوې دي، نو هغه
د هغې تفصیل نه دی ورکړی.
جی
سمه ده. دا خو د دې ملاقات خبره شوه. نن د شلوریز نړیوال کپ سوپر 10 مرحله لکه شروع کی کنه؟
جی بالکل. دغه لړکې کم چې لس ټیمونه دي لپاره اته خو د مخکې نه هغې کوالیفای کړی وه، او نور چې کوم پاتې وو په دغه کې افغانستان ټیم هم وو، بنګلادیش وو، دغه رنګ زمبابوې، آیرلینډ وو، متحده عرب امارات وغیره، اته ټیمونه دا وو. په دغه کې به دوه ټیمونه وځي. تر دې دمه د بنګلادیش لوبډلې چې کوم دي، نو هغې خپل میچونه ګټلي، دوه ګټلي دي او دغه شان زیات د هغې پوینټونه دي. نو داسې ښکاري چې یو خو بنګلادیش وو، د یو ټیم به نن بل وځي. خو د دې تر څنګ نن به ماښام 6:30 بجې به د سوپر 10 مرحله هم شروع کیږي. دغه لړکې به د پاکستان او د هندوستان لومبه لوبه کیږي، کم ته چې د کرکټ مینوال ډیر په شوق سره انتظار کوي. خو تر څو نه چې دا وخت پوری خبرې کیږي، نو یقینا چې پاکستانی کم مینوال دی هغه د پاکستان ټیم خګنی چې غنی دا لوبه بغټي. خو کم چې تاریخ تیر شوی دی، نو په هغه کې پاکستان تر اوسه پورې د هندوستان خلاف په ټی 20 کې یا په بل کم یو کم چې ون ډے یو ورځنی میچ په هغه کې هم داسې په اهم میچ کې د هندوستان خلاف پاکستان بریا نه تر
نفسیاتی جنگی بس. تاسو کرکٹ لوبے تپ انتظار اسے اور ادن کو اس ورزو یو سندر ادر تخبر ہو
ککڑا جڑا ساقی راول خندا ساقی ٹک پیال را ساقی جوڑ کا مستی مستی جوڑ کا مستی مستی جوڑ کا مستی تھوڑا ککڑا جڑا ساقی راول خندا ساقی ٹک پیال را ساقی جوڑ کا مستی مستی جوڑ کا مستی مستی جوڑ کا مستی جوڑ کا مستی مستی جوڑ کا مستی ویر ماتم دنیا دا پیارا پیارا جہاں دا غبر ماتم دنیا تا تیار تیارا جہاں کڑا رنا رنا ساکی راول خندا ساکی تک پیال را ساکی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی
اردن کو سندر و مواورے دا وس نہنیم بجے پی خبر کے نہ بجے پہ کابل کے دا خبروں لنڈیز دا رو روم پاکستان وائی ہاگا رپورٹ بے بنسٹ دے چگوا کے دے ہیواد استخباراتی ادارہ دا اسامہ بن لادن پا پاکستان کے دا موجودیت خبر آوا دا خبر تیر روز پہ اسلام آباد کے بہرانو چارو وزارت بیان دے تسلیم اسلم دو انیز خبری گونڈے پر وقت وکا د بلوچستان صوبائی حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې له کوټې تکتول شوی سیاستوال عبد ارباب عبدالظاهر قاصد له طالبانو سره د بندیانو په تبادله کې خوشي کړي. دا غوښتنه د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو د عوامي نشل ګوند تر مشرۍ لاندې په ټول ګوندیزه غونډه کې بیګا مخام وکړه. افغان پولیس وایي امنیتي سرتیرو هغه څلور طالب وسلوال وژلي دي چې بیګا د شپې په کابل کې پر یوه هوټل حمله کړې وه. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی وای پر سرینا هوټل په ویګانی برید کې درې کسان ژوبل شوي دي چې دوی روغتون ته رسول دي. نن د افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیایي هیوادونو خلک نوروز لمانځي. د پاکستان په پښتون میشته برخو کې د اهل تشیع اکثریتي سیمې هم نوروز لمانځي. خوشحال راډیو ټولو اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي وایي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون بنن اوکراین ته ځي چې د کرایمیا پر سر پیدا شوی بحران کم کړي. بان به د اوکراین له لنډمهالي ولسمشر الکساندر تورشینوف او له وزیر اعظم ارسینی یاتسینیوک سره ګوري. اروپایي ټولنې نن ویلي دي چې له روسیې سره د کرایمیا تر الحاق وروسته پر 1200 روسیو او اوکراینیو وګړو سفري بندیزونه ولګوي او شتمنۍ به یې کنګل کړي. اړ ټاکل شوی ده چې نن د روسیې وفاقي شورا یا د مشرانو جرګه به د روسیې د برخې په توګه د کرایمیا الحاق تړون په رسمي توګه منظور کړي. د خبرونو لنډیز مو اورید. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورس پانا خپل ای دریه کې وای چې پاکستان کې د مختلفو پیښو له کبله حکومت د یو شمیر ننګونو یا چیلنجونو سره مخ دی. یو طرف ته د ملکن د لادرک کسانو معاملې هم عدالت کې روان دي او عدالت وفاقي حکومت ته حکم ورکړی دی چې دی کې دی د ذمہوار پوځي افسرانو پر ضد مقدمه درج کړي شي. دغه رنګ بل طرف ته د ترهګری ستونزه هم ده او د دې هواری لپاره حکومت لګیا دی د مذاکراتو لپاره کوششونه کوي. نو اوس به کته شي چې دا ټول چیلنجونه حکومت څنګه حل کوي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ پاکستان کې د ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ مسله هم پرته ده چې لکبلې سنتونه په ټپه ولاړ دي او د دې په وجه باندې یو شمېر خلک هم بیروزګار شوي دي او همدارز اقتصاد هم کمزورې شوي دي. ادارې وړاندې لیکي دی کې هیڅ شک نشته چې حکومت ته بې شمېره مسلې مخې ته پرتې دي. خو که حکومت د دې مسلو د حل لپاره سنجیده ګامونه پورته کړل او د زړه د اخلاص کار وکړو نو په دې کې شک نشته چې حکومت په دې مسلو باندې قابو موندې شي. دریا اخیری کې لیکي اوس چې په پاکستان کې په کوم انداز غیر ملکی سرمایه کاری کوي او معاهده کوي نو که دا سلسله هم دغه شان روانه پاتې شوه نو یقینا چې پاکستان کې به یو نوی دور پیل وشي. بل طرف ته جنگ ورسپاڼه خپل ادارې کې وایي چې سپریم کورټ کې د ملکن بندیخانې نه د روکل شو 15 کسانو کیس کې اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې د زیمور پوځي افسرانو په ضد یې مقدمه درج کړی ده. ادارې مخ کې وایي چې د بیدرک خلکو لړکی د عدالت خفګان او غصه ځکه هم په ځای ده چې په زرګونو نوي نو په سوونو خلک د ملک د مختلفو برخو نه اوجت کړی شوی دي او د دوی خپل خپلوان در په در ګرځي او دغه لړکی د بلوچستان نه یو قافله پیاده اسلام آباد ته راغلی دا چې مقصد یې د حکمرانانو زمیر راوي خول دي. ادریه زیاتوي چې په یو اسلامي ملک کې داسې بې ګنا خلک روکېدل ډیره عجیبه او نامناسبه خبره ده. که یو تن د ملک یا د ریاست په ضد کاروایی کې ککړ وي نو باید چې هغه ته سزا ورکړی شي خو د آئین او قانون مطابق، او پکار ده چې په هغه په عدالت کې په ښکاره مقدمه اوچلولی شي. خو داسې بې تپوس څوک د ځان سره ساتل په هر جوړ غلطه خبره ده. حکومت لا هم پکار دي چې دې معامله کې د ځنډ نه کار نه اخلي او د بې درک خلکو بازیابۍ لړکې په عدالتي احکاماتو عمل درآمد وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي د خیبر پښتونخوا پولیسو لپاره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د ځانګړي معاوضې او تاوان اعلان شوی دی، خو د دې ګټه به اعلی چارواکو ته زیاته او د پولیسو عامو سرتیرو ته کم رسیږي. بل پلو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د اسوسییټډ پریس د یو رپورټ په حواله وایي که څه هم امریکا او ناټو اتحاد په اروپا کې د روسیې وروستیو ګامونو له کبله اندېښمن دي، خو له افغانستان خپل ټوله توجه اړول نغواړي. د دوه مقالو مهمه برخه لمنور شاورو.
د ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلي د ترهګرۍ خلاف جنگ د پاکستان امنیتي ادارو کې تر ټولو زیاته د خیبر پښتونخوا د پولیس محکمه ځپلې ده. دا صوبا چې د بیلابیلو قبایلي سیمو سره پولې لري د پولیس ذمواري یې ډېره زیاته ده چې پکې د دوی خپل ژوند هر وخت د خطر سره مخ وي. خیبر پښتونخوا کې په روان کال کې تر دې دمه په ترهګر بریدونو کې 13 پولیسواله وژل شوي او 8 زخمي شوي دي. تیر کال په دې صوبه کې دا شمیره د 160 نه اوختی وه. ورځپاڼه لیکي د خیبر پښتونخوا د پولیس ذمواریو او قربانیو ته په کتو سره به دا خبره سمه وي چې دوی ته د مناسب معاوضه ورکړل شي. خو دې لړکې چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو لپاره د کومې ځانګړې معاوضې اعلان شوې هغه به د تنخواه په شرح ورکول کیږي، نو دې کې دا مسله ده چې د پولیس اعلی چارواکو ته به د لوړې تنخواه په نتیجه کې ډیره معاوضه ملاویږي او عام پولیسوالا به کمه معاوضه ترلاسه کوي چې دا به مناسب نه وي، ځکه چې که قربانیو ته وکتل شي نو عام پولیس والا پکې د اعلی افسرانو نه زیات او وړاندې دي او دا حقیقت د پولیس د ریکارډ نه هم ثابتېږي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې روس د یورپ په لور د نوي مخالفتونو سره وړاندې کیږي، امریکا او نیټو د امنیت په لړ کې تر ټولو مهمه موضوع یعنی د افغانستان په اړه غور کوي او هڅه کوي چې د مسلې ته خپل پاملرنه او وسایل ورسوي. د ورځپاڼې تر مخه نیټو چې په افغانستان کې 12 کال جنگ وکړو اوس هم غواړي چې افغانستان هغه لوزنامه د اصلي کړي د کومې تر مخه چې به ځنې بهرني ځواکونه د روان کال تر ختمېدو وروسته هم پاتې شي. خو د ورځپاڼې په وینا د لړکې نیټو مجبور ده چې د یورپ د سرحدونو دفاع هم یقیني کړي. د تشویش په خاص توګه د هغې نه پس زیات شوې چې تیره هفته روس د یوکرین مهمه برخه کرایمیا د ځان سره شامل کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي تر دې دمه نه ده واضح شوې چې د روان کال د ختمېدو نه پس به څومره بهرني ځواکونه افغانستان کې پاتې کیږي، ځکه چې د ملګرو ملتونو د مینډیټ تر مخه د روان کال تر اخرې به دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو ماموریت ختم شي او د نوې لوزنامې لاسلیک کولو لپاره موجوده ولسمشر حامد کرزی نه تیاریږي. خو چارواکي وای چې راتلونکي میاشت په افغانستان کې ولسمشری انتخابات کیږي او امید ده چې نوې منتخب ولسمشر به دغه ستراتیژیکی لوزنامه لاسلیک کړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوکران کې بحران پر داسې حال ژور شوی دی چې روسیې د دې هیواد یوه سیمه کرایمیا د ټول پښتنې په ذریعه له خپل ځان سره یو ځای کړه. غرب له روسیې سره د کرایمیا الحاق ټول عمل ناقانونه بولي، خو روسیه وایي کرایمیا د روسي نسل خلکو سیمه او د روسیې برخه ده. د اوکراین سیاسي بحران د 2013 زیږیز کال په نومبر کې هغه وخت پیل شو چې پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له اروپایي ټولنې سره د نږدې همکاریو تړون له لاسلیکه انکار وکړ او خلک د پلازمینې کیف کوڅو ته وروتل. د اوکراین بحران او د کرایمیا وضعیت په اړه مې په اوکراین کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر غلام سرور سره خبرې کړې دي او په پیل کې مې ترې پوښتنه کړې ده چې په اوکراین کې چې څه پیښیږي د دې د غرب او روسیې لپاره ارزښت څه دی؟
اصل مسله دا ده چې دا د ویسټ کم دی، امریکا او اروپا چې کوم ده او نیټو فورسونه چې کوم دي دغه غواړي چې د یوکرین دوی طرف ته لاړ او رشیا چې کوم ده روس چې کوم دی هغه دا نه غواړي چې د نیټو فورسونه چې کوم دي هغه د روس و بارډر ته ودراشي، د دوی و دروازه ته ودراشي. دا اوس کوم په کیپ کې چې کومه نوې خلک چې رالو چې کوم سپورټ چا د امریکای سپورټ کولای په سپورټ باندې، یا د ویس په سپورټ باندې چې کوم خلک رالو، نو روس ډیر سخت وویرې دی. اویرنه دا اوس چې امکان دا لري چې کوم په سیواستوپل کې چې کومه د روسي بیاړه ده، او امکان لري د یوکرین سره په اګریمنت ته چې کومه د هلته ولاړه ده، دا اګریمنت به خشي او د ناټو پورسونو چې کوم دي هغه به راشي د دوی دروازې ته به ودرېږي.
ډاکټر صاحب، په کرایمیا کې څومره روسي نسل خلک دي او هلته په ټول پښتنه کې اصلا څه وشو؟
هغه سیمه کومه چې کرایمیا ورته ویل کېږي او سیواستوپل ځانر یو شهر دی، چې په هغه کې د روسانو تعداد چې کوم دي هغه 15% دی. نو دوی وغوښتل چې ګوامانه د سپورټ یو کولای او دغه خلک چې کوم دي روسانو دا هغه وکولی چې موږ بل روس سره د الحاق لپاره چې کوم دي دوی ریفرنډم اعلان کړي. پر ریفرنډم کې دوی نقطې کې اکشه شودلې چې خلکو تا چې کوم دي غواړه سسل روس سره الحاق وکړي او کله یوکرین سره کوي. نو په ریفرنډم کې تاسو ته درکړي چې خلکو دا رائے ورکا شپږ نیمه فیصد چې کوم دي خلکو دا رائے وکړي چې موږ له روس سره الحاق کوو. د دغه ریفرنډم په بنیاد باندې روسي کوم دی د دوی دغه ریفرنډم سو دوی معنا د الحاق اپلیکیشن درخواست کوم دی منظور کړي او له دوی سره یو اګریمنت یو کولای د کریمیا او د سیواستوپل سره.
خا په کیف کې پر وسنی لړمحالي حکومت د زیات ملت پالۍ الټرا نېشنلیزم اوان د روسیې لخوا د فاشیزم تور هم پوري کیږي. دا راته وایست چې په کیف کې واکمن خلک اصلا څوک دي؟
پر دوی باندې دا الزام دي چې کینن کوم وخت کې چې د هیټلر پوجونه راغلي او یوکرین نیولې او د سوویتینن په خلاف باندې چې کومه پر سوویتینن باندې حمله کړې او هغه وخت دا کوم ګروپ چې اوس راغلي دي پر روسي په یوکرین زبې کې دوی ته سوبود وایي چې چګنی بوګي دغه مشر دی او دغه نه بندر سکم دی د دوی دغه خو یو تحریک چې چلېدلې وو. دوی د هغه وخت کې سکم دی د هیټلر د پوجونو سکم نه مرسته کړې او د سوویتینن په خلاف او د روسانو په خلاف ډیر غټه مبارزه کړې وو. د روسانو او د نور ډیر خلک دا هغه خلک دی او دیمه هغه خلک چې په خوا چې معنی د دوی د هیټلر کوم کړی دوی فاشست دی.
ډاکټر غلام سرور صاحب، د اوکرين بحران لومړی وخت زیات اقتصادي او سیاسي
شروع کې خو یقینا دا چې وسو چې د یانوکوویچ کوم ګورنمنت وای هغه زیاته کرپشن او کرپشن کوم بوله خبره نه و چې کرپشن وو. غته خبره دا و د ګروپ چې کوم دا نور چې کوم مار خلګو د کوم چې بلیانر عربتی خلګو په یوکرين کې د هغو نه چې کوم دي قدرتونه او د هغو نه بزنس د هغو نه کاروبار چې کوم دي قرضه کېدو قرضه کېدل روان شو. نو دغه د یوکرين چې کوم سرمایدار خلک چې کوم دي چې په خوا د دوی سره ملګری وو یانوکوویچ، یعنی د یوکرين د پرزیدنت سره، هغه د په خلاف باندې راپورته شو او حکومت یو کولی معنا میدان جوړ کړي او دا جلسه او جلسونه شروع شو. نو شروع کې خدانم نو ورسته کې څه کوم ادا به الله خراب وسو جنې پر مخ لاړ شګه د دنیا تر مخ او سر مخ پرې ده.
دا مشال ریډیو ده. تراغی ورسته چې د استرالیا د هند په بهر کې د دوه شایانو عکسونه واخیستل، داسې ګمانونه کیږي چې کېدای شي دا به د مالیزیا یا ملایشیا د ورکه الوتکې ملبه وي. آیا دا رښتیا ده او کنه؟ نجیب عامر تفصیل راکوي.
استرالیا د زیارت په ورځ ویل چې دوی د هند په سمندر کې دوه داسې توکي سرلی چې د یو اوږدوالی 24 متره دی او ښایي د ملیشیا د ورکې شوې الوتکې په لټون کې به ترې مرسته وشي. د استرالیا وزیر اعظم ټوني ایبټ پارلمان ته په خپله وینا کې وویل دغه تصویرونه چې د سټلایټ له لارې اخیستل شوي نوي باوري معلومات لري، خو دا چې د ورکې شوې الوتکې سره ارتباط شته کنه دوی به د دې خبرې د پخلي لپاره د هند سمندر ته 24 په لټون کې الوتکې لیږي. د ملیشیا ایم ایچ 300 مسافر وړونکې الوتکه نږدې دوه اونۍ وړاندې د کوالالمپور نه بیجینګ ته روانه وه چې خپل منزل ته ونه رسیده او په مرموز ډول په هوا کې ترې تم شوه. په دغه الوتکه کې د عملی په ګډون 219 تنه سپاره وو. د دغو کسانو کورنۍ په بې صبرۍ سره د دې خبرې انتظار کوي چې د ورکې الوتکې اړوند څه ډول معلومات ترلاسه کړي. د ملیشیا د ترانسپورټ نگران وزیر هشام الدین حسین د زیارت په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل دوی د استرالیا د حکومت نه دغه معلومات ترلاسه کړي او هغوی ورته باور ورکړی دی چې یادې سیمې ته به پلټون کې بیړۍ او الوتکې استوي. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې دوی به چین ته هم یو پلاوی استوي سو د ورکو مسافرو د کورنیو سره خبرې وکړي، څوک چې په بې صبرۍ د خپلو خپلوانو په اړه معلوماتو ته تږي دي. د ملیشیا د دغه مسافر وړونکو الوتکې د ملبې په اړه د استرالیا د حکومت لاسته راوړنې که رښتیا ثابت شي شوی نو د سره به د مسافرو د کورنۍ زونه هم خای صبر شي او ټول هلی به ختم شي. څوک چې وسم په تمه دي چې ګواکي خپلوان به ژوند دی وي. د سیدنی مارلنګ هیرالډ په نوم په پانی لیکلی په یاد الوتکه کې د باب او کیتی لټن په نومونو یوې جوړې هم سفر کولو. د هغوی خپلوان د تلویزیون د پردې په وړاندې ناست وي او د سره ډول معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د باب ورور او د کیتی لیور ډیوډ لټن وایي د هیڅ سم نشي ویل چې د ورور او د ورندارې سره به څه شوي وي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره کمپین روان دی، په کابل کې بیګا حمله وشوه، په ننګرهار کې پرون وشوه، په فاریاب ولایت کې له دې مخکې بریدونه وشول چې پکې ګڼ ولسي وګړي ووژل شول، پولیسان ووژل شول او ژوبل شول. له دې سره سره د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د نامنې په اړه اندېښنې ښودلې دي. آیا دغه د نامنې پیښه به د افغانستان پر انتخاباتي کمپین او په هغه هیواد کې پر ټاکنو اغیز ولري او که ویلري نو څومره به وي؟ په افغانستان کې د راتلونکو میاشتې پر 15مه د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره کمپین روان دی، خو هلته په تیرو ورځو کې په فاریاب او ننګرهار ولایت کې د وسلوالو په بریدونو کې ګڼ ولسي وګړي او پولیس وژل شوي او ژوبل دي. پوښتنه دا ده چې دا ډول پیښې د انتخاباتو پر کمپین او پر راتلونکو انتخاباتو څه ډول اغیز لرلی شي؟ په کابل کې د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي د نامنې پیښې له تیرو څه د پاسه لسو کلونو راهیسې روانې دي او دا به د انتخاباتو پر کمپین او بهیر زیات اغیز ځکه ونه لري چې خلق غواړي بدلون راشي.
دا بدلون د ونه موسسې د افغانستان خلق د غتیر لس کلو یا واته کلو نه په دیغه مسلسل دغه رقم ته حملو لمنه ولسی دي. خو بل له دې سره بیا هم د انتخابات کوم دي بیت ځین خلک یا د قاندان د غتر هیڅ وندې کی پروګرامونه وندې کی نو دغه حالت د بدلون لپاره یا دغه جنگ د بسکورو لپاره د صوبات د وصول لپاره د برنامه لري خلک تشویقي سي ټاکونه کې برخه واخلي. هم د غتیر وخت کې په وفاریت کې بیت وو په سبا باندې ځکه چې غونی غونډه په کندوز کې هلته کندوز ډېر نه امنه یادېږي خو هلته له کومو خلک راوتي وو. دغه شان ممکن ننګرهار کې هم چې دغه وضعیت له خلک تنګ دي ممکن که کوم کاندید لاسي یا د هغو پلویانو شاید په زرغا او خلک راسي.
خو په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنونکی یونس فکور وایي د نامنې پیښې به هرو مرو پر انتخاباتي کمپین او انتخاباتو اغیز ولري. فکور وایي د نامنې د دې ډول پیښو تر شا سیمه ییز استخبارات دي.
کاملا زه په دې فکر کې یم چې مخالفو خواوو او د منطقي استخبارات دا تنظیم کړی ده چې د انتخاباتو پر رانژدې کېدو ښارونه د امنیتي قواوو مراکز او دغه رقم د کمپاینرانو او کاندیدانو انتخاباتي دفترونه دا تر نشان لاندې ونیسي تر څو چې بیر او ډارخ خبره کړي او په نتیجه کې خلک د انتخاباتو نه لرې وساتي او کاندیدان ونه کړی شي چې خپل انتخاباتي مبارزو ته په اطمینان سره دوام ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د نامنې پیښو له کبله اندېښنې ښودلې دي او دای ویلي دي چې که امنیت خراب وي نو ښایي د انتخاباتو روڼوالی اغیزمن شي. خو خوشحال خلیل د انتخاباتو کمیسیون په اړه وایي چې باید له خپلې ذمهوارۍ لاس په سر نه شي.
دا خبره تر یو اندازې پورې چې هغه سیمو کې یو څه منطق په کې شته ده خو دومره نه ده چې د خپلې ذمهوارۍ سوچ ځان مبرا اعلان کړي. داسې نه لیکي ځکه دوی کچې ته پوهېږي چې کومه سیمه کې انتخابات تو اهمیت ډاډمن نه ده او هغه دی کې خلک اشتراک نشي کولی یا تحدید لاندې سیمې دي او د کورنۍ چارو وزارت ورته دوی ته لست ورلی ده او دوی هم خپل پلټنه وکړي نو هغه ځای کې بیا اصلا مرکز نه پرانیزي. چې بیا کله مرکز پرانیزي هلته دوی مامورین یا کارمندان نشي تللی نو بیا خو هم صندوقونه ډکېږي خو بیا خو هم د دوی کارمندان او هلته دوی په موجودیت کې به دا کار کېږي نو د دوی دا خبره ډېره توجیه وړ نه ده.
پر امنیتي اندېښنو سربیره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ویلي دوی پوره هڅه کوي چې په هیواد کې انتخابات رانه او له درغلۍ پاک وشي. افغان ولسمشر حامد کرزي هم په بیا بیا ویلي دي چې په انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو یا د افغان حکومت مداخله به په هیڅ صورت ونه زغمي. راځي چې وسم د جاوید امیرخیل په غږ سندره واورو.
چم خوگی گی آوازی زنیم چیزڑا میں دیر
دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یوازی زنیم چی
د پاکستانی حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې اترې روانې دي او دواړه غړي دا هیله څرګندوي چې دا ځل به خبرې اترې کامیاب شي. تر دې مخکې هم یو ځل د خبرو اترو هڅه شوې وه، خو بیا وروسته طالبانو هغه وخت له خبرو انکار وکړ کله چې امریکایي ډرون الوتکو د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود وواژه. خو دا ځل چې کله د خبرو سلسله شروع شوې ده، د ډرون بریدونه هم درېدلې دي. پوښتنه دا ده چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو درېدنې د مذاکراتو عمل ته ګټه رسولې ده او که څنګه؟ عبدالحی کاکړی ورو.
د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتي کمیټانو ترمنځ د خبرو اترو رسمي لړۍ شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې پیل شوې، خو په نهایت کې په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو د درېدو هم څه د پاسه دوه میاشتې کېږي. که څه هم پاکستان او امریکا د ډرون بریدونو ځنډ له مذاکراتو سره نه تړي، خو ځینې مطبوعات وایي چې شایي د دواړو ملکونو ترمنځ په دې اړه د پردې شاته یو تفاهم شوی وي. همدې ته په پام سره د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود چا وایي د ډرون بریدونو ځنډ د خبرو اترو عمل ته ګټه رسولې ده.
دا ګټور ثابت شوی دی، ځکه چې په دې په وجه باندې مذاکرات وشو. کنی کمیاسی په کې د ډرون حملې کېدې، نو بیا به مذاکرات کې تعطل راتو. نو په دې وجه باندې یو جدید مذاکرات شروع شوي دي. اوس ویل نه شي دا به کامیاب شي او که نه، خو کم از کم مذاکرات کېږي.
بلخوا د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړی مولانا یوسف شاه که څه هم دا ادعا کوي چې اوس هم ډرون الوتکې په قبایلي سیمو کې پروازونه کوي، خو البته دا یې د ځنډ له ګټې انکار نه کوي.
ډرون الوتکې ګرځي، خطرات موجود دي. بهرحال یو حوصله خو مجاهدینو ته، خلکو ته، د وزیرستان مسلمانانو ته یو حوصله خو میلاو ده چې اوس پورې دا کار شوی نه ده.
تر اوسنیو خبرو اترو وړاندې یو ځل مخکې هم پاکستانی حکومت او طالبان په خبرو اترو سلا سوي وو، خو تر دې له مخه چې خبرې اترې شروع سي، د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په ډرون برید کې ووژل سو. تر دې وروسته طالبانو له خبرو اترو انکار وکړی چې ورسره سم پاکستان تحریک انصاف او مذهبي ګوندونو پر امریکا د تورونو لړۍ پیل کړه چې ګواکې دغه هیواد په پاکستان کې امن نه غواړي. خو د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وای دا ځل د مذاکراتو په دوران کې د ډرون بریدونو درېدل له دغو ګوندونو پر امریکا د تور لګولو پلمه واخیستله.
یو خنډ چې یادولو چې دا د امریکای د لاس دی یا د قوتونو د لاس دی چې کوم پاکستان کې روغ جوړ نه غواړي، هغه بانا یا هغه خنډ به هر حال اوس نشته. او اوس چې کوم خنډان دي، دا خالص اندرونی دي. که څه هم خنډان شته، هغه د پاکستان د عین خبره ده چې طالبانو دی قیدینو خبره ده په دې بهر بحث روان دی خو دې خبرو اترو عمل کې چې کوم بهرني خندانو هغه بهرني خندان موجود نه دي اوس چې څه خندان کوي او ذمہ داری وي نو هغه د عمدنه قوتونو په بنیاد وي او عمدنه چې کوم افریقین دي یا خلک دي هغه حکومت دی او هغه ریاستي ادارې دي او هغه د طالبانو نیټورک دی بشپړ جال دی ذمہ داری په ټوله پاک
ځینې نور کارپوهان هم دا خبره کوي چې په پاکستان کې له طالبانو سره په خبرو اترو کې لوی خند بهرنی هیوادونه نه بلکې خپل د پاکستان داخلي او خارجي سیاست دی.
عبدالحی کاکړ رپورٹ موریده. روان کال د کرکټ شل اوریزه لوبو نړیوالې سیالۍ په بنگلاديش کې روانې دي. د دې لوبو دویمه مرحله پیل شوې ده. د روان کال لوبې په دوه برخو ویشل شوې دي. دا چې د شل اوریزه لوبو اتلولۍ کې کومه لوبډلې شامل دي او له کومو لوبډلو د ښې کارکردګۍ تمه ده، جواب ملیحه امیرزاده راکوي.
ICC World T20 2014. Are you ready to roll?
د آی سی سی شل اووریز کرکټ پنځم نړیوال کپ د روانې میاشتې د شپاړسمې نیټې نه شروع شوې دی چې د اپریل د شپږمې نیټې پورې به دوام ولري. په بنگلادیش کې دا ځل شپاړس ټیمونه په پنځه دېرش میچونو کې له یو بل سره سیالي کوي چې وړاندې شپاړس وارم اپ میچونه هم شوي دي. د کرکټ ټی ټوینټي کپ په 2005 کې هند، 2009 کې پاکستان، 2010 کې انګلستان او 2012 کې ویسټ انډیز ګټلې وو. دا چې دا ځل کوم ټیمونه په فارم کې دي او د خلو بې تمه ترې نه کیږي. د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی رئیس احمد
زما په فکر سره د دې ټورنمنت لپاره ډېر بهترین ټیمونه دي. په دې کې د انګلستان ټیم د مضبوط ټیم لري دی او د جام جهاني د ګټلو لپاره د پاکستان ټیم هم د سیټینګ دا چې هغه هر وخت کولی شي چې یو ډېر ښه میچ وګټي. د ویسټ انډیز د زرم د جام جهاني ګټلو د شل اوریزو لپاره ډېر یو بهترین لوبل لري. سرلنکا ټیم چې څنګه لوبې کوي ډېر هغه د ګټلو چانس لري. په شمول دی آسټرالیا ډېر په پورې ټورنمنت به وي او خو بیا د پاکستان د هندوستان لپاره ډېره دا مشکل ده چې دوی ډېر سخت ګروپ کې دي. په ځای ورته شوی ده چې ډېر تیاری چې ورته کړی ده د سرلنکا ټیم ډېر متحد مات ښکاري. بیا به هم زه دا ووایم چې د پاکستان ټیم یو ټیم ده چې دا په هره ورځ باندې دا توقع کېدی شي چې ډېر ښو ټیمونه ته ماتې ورکړي.
په پېښور کې خبریال اعجاز افریدي هم د بهترینو لوبډلو ذکر کوي خو زیاتوي چې افغانستان ته دا وخت د نور محنت ضرورت دی.
دې وخت کې چې کوم پرفارم ټیمونه دي کنه نو هغه کې یو پاکستان دی، انډیا ده، سریلنکا ده، آسټرالیا هم فارم کې ده. دا ټیمونه به خلو به همدې ټیمونو کې د چکم دا ټی ټوینټي ورلد کپ دی یو بیګټي افغانستان ته خو شي کله چکم دې محنت ضرورت دی.
د میچونو په لومړي پړاو کې د دوو ګروپونو اے او بی ترمنس لوبې شوې دي. په ګروپ اے کې فل ممبر بنگلاديش او درې ایسوسییټ ټیمونه افغانستان، نیپال او هانګ کانګ دي. په ګروپ بی کې زیمبابوې فل ممبر او درې ایسوسییټ ګلوب ډلې آیرلند، متحده عرب امارات او نیدرلند دي. په لومړي پړاو کې تر بریا وروسته د دواړو ګروپونو نه کامیاب ټیمونه د لوبو دویمې مرحلې یعنی سوپر ټین سټیج کې مقابلو ته وروزي. په سوپر ټین پړاو کې اتر ټیسټ میچونه کوونکي ټیمونه برخه اخلي چې هم په دوو ګروپونو کې تقسیم شوي دي. په ګروپ ون کې سریلنکا، انګلستان، جنوبی افریقا، نیوزیلند او د لومړي پړاو نه په ګروپ بی کې کامیاب ټیم شامل دي. په ګروپ ټو کې ویسټ انډیز، هند، پاکستان، آسٹریلیا او د گروپ اے د لومړي پړاو کامیاب ډله لوبه کوي. د سوپر ټین سټیج نه پس د ناک آؤٹ مرحله راځي چې د دواړو ګروپونو بهترینی لوبډلې به لوبه کوي. په لومړي سیمی فائنل لوبه کې به د ګروپ ون کامیاب ټیم د ګروپ ټو د رنر اپ لوبډلې سره سیالي کوي. په دویمه سیمی فائنل لوبه کې به د ګروپ ټو کامیاب ټیم د ګروپ ون د رنر اپ ټیم سره میچ کوي. د دواړو میچونو نه پس کامیاب ټیمونه به په شپږم اپریل د فائنل لوبه کوي. په دواړو ګروپونو کې موجود ټیمونه سیمی فائنل او فائنل نه مخکې څلور ګروپ میچونه کوي. هند د مارچ په 28 نیټه له پاکستان سره د لوبېدلو اول دوه وارم اپ میچونه د سریلنکا او انګلستان سره کړي دي. دغه شان پاکستان هم دوه وارم اپ میچونه نیوزیلند او جنوبی افریقا سره کړي دي. د وارم اپ نه پس تر اوسه پورې په شو میچونه کې بنگلاديش له افغانستان نه، نیپال له هانګ کانګ نه، آیرلند له زیمبابوی نه، نیدرلند له متحده عرب اماراتو نه، افغانستان له هانګ کانګ نه، بنگلاديش له نیپال نه، زیمبابوی له نیدرلند نه او آیرلند له متحده عرب اماراتو نه لوبې ګټلې دي. کارپوهان وایي د پاکستان محمد حفیظ، د هند ویرات کوهلی، د سریلنکا سنگاکارا او د ویسټ انډیز کریس گیلز هغه لوبغاړي دي چې د ښه لوبې تمه ترې کیږي.
او راځي چې وسم د کمال مسید په غاګ دا سندره واورو.
من منلا مویل کٹو کے مسخرے دی مویل کٹو کے مسخرے دی سکھ دخل یار کرم جن بنا دا من منلا جڑگی من منلا مویل کٹو کے مسخرے دی مویل کٹو کے مسخرے دی من منلا جڑگی من منلا مویل کٹو کے مسخرے دی بجوری میں لالے بو کدا من منلا خدا من منلا مویل کٹو کے مسخرے دی وزد میدان کھڑا پڑا وطن دا من منلا جڑگی من منلا مویل کٹو کے مسخرے دی مویل کٹو کے مسخرے دی سکھ چلو یار کم جن بنا دا من منلا جڑگی من منلا مویل کٹو کے مسخرے دی مویل کٹو